تا شماره دیگر، الله نگهدار.
د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زدران ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د مشر عبدالله له پرونۍ وینا وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتو د نتایجو د بهیر درناوی وکړي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم خپرو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه خپرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې قسیم سولمل چمتو کړي.
زما سلامونه هم منې. په سر کې مهم سرټکی. متحده ایالات یو ځل بیا له کاندیدانو غوښتي چې د رای د تفتیش د نتیجې درناوی وکړي. نن په کابل کې د شهیدونې اول منزل سو او د امریکا د بهرنی چار وزیر باید د اسلامي دولت د ګواښونو په اړه د خبرو په هدف داونې منځنی ختیځ ته سفر وکړي. پوره خبرونه واورئ. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د ولسمشرۍ په دواړو کاندیدانو ټینګار کړی چې د رای د تفتیش نتایجو ته دې درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی پرون وروسته لاغې په دې اړه څرګندونه وکړې چې د ولسمشرۍ کاندید عبدالله عبدالله یور بیا په خپل بریا ټینګار وکړ او ویل د درغلۍ له لارې رامنځته سوی حکومت به ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی ویل موږ له کاندیدانو د هغوی له ملاتړ غواړو چې د رای د تفتیش بهیر ته تر پایه پورې ژمن پاتې سي. جین ساکی د عبدالله عبدالله څرګندونو ته په اشاره ویل نوموړی پر خپلو پلویانو ژغ کړی چې له تاوتریخوالي دې ډډه وکړي او بیا یې د افغانستان د اساسي قانون پر پیروي ټینګار کړی دی. د شهیدونو نن په کابل کې د شمیر چارواکو لخوا په یو لړ مراسمو سره ولمنځل سو. په همدې مراسمو کې دفاع وزیر بسم الله محمدی په کابل کې د مسعود د څلور لارې پر څلی د ګلونو ګډې کښېښوله. د شهیدونو هر کال د سنبلې په میاشت کې د حکومت له لوري په یو لړ مراسمو سره ولمنځل کیږي. دغه نیټه د پخواني جهادي مشر احمد شاه مسعود له مړینې سره برابره ده چې سږ کال یې 13 تلین کیږي. د ایران د کورونی چار وزارت و یو شمېر افغانان او پاکستانیان نیولې دي چې غوښتل یې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره یو ځای سي. د ایران د کورونی چار وزیر عبدالرزاق رحماني فضلي پرون ویل یو شمېر افغانان او پاکستانیانو غوښتل چې د ایران له پولې واوړي خو موږ یې مخونی ولا. خو ایراني چارواکو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي چې په دې تور څومره کسان او چیرته نیول سوي دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې دا مهال د عراق او سوریه د پام وړ برخې تر خپل واک لاندې راوستي او له بېلابېلې هیوادونو څخه سخت دریځي وسلوال د دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره د دوی تر ولکې لاندې سیمو ته ځي. د کونړ سیمیز چارواکي وایي لسکونه وسلوالو تیره شپه ناوخته د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې او لا هم نشته دوام لري. د کونړ امنیت قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادې راډیو ته وویل چې په دغه نشتو کې ګڼ شمېر وسلوال مخالفین وژل سوي خو دقیقه شمېره یې یاده نه کړه. د چپې حملې کې پولیسو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې په دې اړه هم جزئیات نه دي خپره سوي. سیدخیل دغه راز ویل په همدې سیمه کې د سړک د غاړې مین په چاودنه کې یو پولیس وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. خو وسلوال طالبان بیا په دغه نشته کې د یوې پوستې او یوې اندازې لید نیولو ادا کوي. اخو د ننګرهار په هسکی مینو ولسوالۍ کې په تصفیوي عملیاتو کې درې وسلوال وچل سوي او درې نور ټپیان دي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقي وال ازادي راډیو ته ویل دغه عملیات تیر یک شنبه پیل سو او لا هم جریان لري. د هم د سیمې نړۍ څخه د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د اونۍ سعودي عربستان او اردن ته سفر کوي او ټاکل سوی چې هلته به د سیمه ییزو مشرانو سره پر هغو ګواښونو خبرې وکړي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې رامنځته کړې دي. د بهرنی چارو وزارت ویاندی جین ساکی ویلي دا لیدنې کتنې به پر دې متمرکز وي چې سیمه څنګه کولی سي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد له نویو اقداماتو سره مرسته وکړي. ساکی ویل تر څلوېښتو زیاتو هیوادونو لا دمخه څرګند کړي چې غواړي په یو ډول د دې جهادي وسلوالو پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې دا مهال د عراق او سوریه ځینې برخې لاندې کړي او په پکښې اسلامي خلافت اعلان کړی دی. جان کیری سیمې ته په داسې حال کې سفر کوي چې ټاکل سوی د ولسمشر باراک اوباما د سپتمبر په 10 نیټه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره د امریکا د یوې پراخې ستراتیژۍ اعلان وکړي. د عراق پارلمان پروند معزف صدر اعظم حیدر العبادی په مشرۍ نوې حکومت تایید کړ. وکیلانو هم درس پخوانی صدر اعظم نوری المالکی او اياد علوي او د پارلمان پخوانی مشر عثمان النجفي د ولسمشر د مرستيالانو په توګه چې تشریفاتي پوسټونه ګڼل کیږي تایید کړل. پارلمان هم در از سونی سیاستوال سالیل مطلق ده بحرانه چار وزیر کردی هوشیار زیباری چی ده کاردارای پا ختمی دوده او ده شیعه صدر ده بلاک استازی بحال ارجی ده صدر ازم ده مرستیالان پتوگه و پخوانه صدر ازم ابراهیم الجعفری ده بحرانه چار وزیر پتوگه تایید کرل. ده راپورون لمخ دیراق پارلمان لدفاع و کورونه چار و پرته ده نور طول وزارتون لپار کندیدان و منل. د کمیرون چرواکی د هیواد د پوز لخوا د بوکو حرام افراطی ډلې د سلو جنگلیو د وژلو خبر ورکوي. چرواکی وایي دا کسان هغه مهال وژل سول چې هڅه کوله له نایجیریا څخه کمیرون ته ننوځي. د حکومت یو ویاند عیسا چیروما بکاري پرون په بیان کې ویل د بوکو حرام وسلوالو د نایجیریا سرحد ته نږدې د هیواد د شمال پر فوتوکوی شار دوه توغندي وشتل. بیان زیاتوي چې د کمیرون حکومتي ځواکونو د بوکو حرام د تروریستي ډلې پر سنگرونو د هوان په ډزو ځواب ورکړ. د بیان له مخې دا پیښې د شنبې پر ورځ وسوې چې په نتیجه کې سل تنه یرغلګر وژل سول. بوکو حرام ډله چې ګمان کېږي له القاعده شبکې سره اړیکې لري په نایجیریا کې د زرګونو کسانو په وژنه او په تېر اپریل میاشت کې د څه باندې 200 مکتبي نجونو په ګډون د سلګونو نورو کسانو په تښتونه مسؤول ګڼل کېږي. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د ټلیفون له لارې له خپل اوکراینی سیال پترو پروشینکو سره خبرې کړې دي. دا خبرې اترې پر دې متمرکز وي چې د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ لپاره څنګه یوه سوله ییزه لار وموندل سي. د کرملین مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دواړو ولسمشرانو د اوکراین په ختیځ کې وضعیت د آرامولو لپاره د خبرو اترو پړاوونو ته د دوام ورکړ او دا خبرې اترې به دوام عمومي. د پوتین لخوا د اوکراین په ختیځ کې وړاندیز سوی اوربند د سپتمبر په 15 نیټه نافذ سو، خو تر هغې وروسته ترې په جنوب ختیځ ښار ماریوپول او دونیتسک ته نږدې سیمو کې دواړو لورو سرغړاوی کړی دی. او وروستی خبر هم ده چې د دوشنبه په ورځ لندن ته نږدې د لوټن هوایي ډګر څخه وروسته له هغې په سلګونو مسافر وایستل سول او په ساعتونو الوتنې وځنډېدې چې د امنیتي تلاشۍ په ځای کې یو مشکوکه خلطه وموندل سوه. په داسې حال کې چې د بیړنیو امنیتي چارو مامورینو مشکوکه خلطه لټوله، مسافر له ترمینل څخه بهر ایستل سوی وه. هوایي ډګر ته تللې لارې هم ساعتونه تړلې وې. د پوځ د بمونو خونڅه کوونکي ډلې مشکوکو موادو ته چاودنه ورکړه او پولیسو ویلي چې دا خطرناکه نه وه. هوایي ډګر پرون ماپښین ناوخته بیرته پرانیستل سو. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر من اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې د عبدالله له پرونیو څرګندونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتل چې د انتخاباتو د نتایجو درناوی وکړي. له یوه کارپوه سره په مرکه کې مو دا خبره څېړلې چې د ښاغلي عبدالله په پرونۍ وینا کې د پام وړ خبره کومه وه.
دا د همغه رئیس همدا عین تون خبرې دي، حتی لکه نرمتر د نظراتو خواته.
په شمال کې د ملي اردو قومندانان وایي چې پر مختللو وسلو او تجهیزاتو تاړتیا لري څو له وسلوالو طالبانو سره جګړه وکړي. په یو بل راپور کې مو له هغو میرمنو سره خبرې کړي چې د بایسکل ځغلولو سپورت کوي. نور موضوعات هم لرو. کومو ملګري د کار پر مهال د ځان ساتنې لپاره دستکش، عینکې یا نور وسایل اغوندي مه پرې خاندئ.
نه یو ځکې کار کوو، هلته راته خارجان ویلو چې ته دستکش واچوه. نو ملګري هم راغلل راپورې خندل، بیا ما نه عکسونه ویستل، نو ملګري ته مې پرېښودل.
پر دې او نورو موضوعاتو مو په تاندې څانګې 19 پروګرام کې خبرې کړي چې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي 19 پروګرام نیمې نړۍ سره یو ځای په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. زمږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د ولسمشرۍ پر کاندیدانو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د رایو د تفتیش نتایجو ته د غاړه کیږدي او ودې مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی په دې اړه پرون وروسته له هغه څرګندونې وکړې چې په همدې ورځ عبدالله عبدالله وویل سیاسي پروسه په ټپه درېدلې او دوی به داسې یو حکومت ونه مني چې د ده په وینا د تقلب او درغلیو پر بنسټ رامنځته شوی وي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې جین ساکی د دوشنبه په ورځ وویل موږ له افغان کاندیدانو او د هغوی له ملاتړ غواړو چې د پروسې تر پایه ته رسیدو پورې د رایو د تفتیش پروسې ته ژمن اوسي. جین ساکی د عبدالله عبدالله څرګندونو ته په اشاره زیاته کړه چې نوموړي تل د افغانستان اساسي قانون په پیروي ټینګار کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې همدارنګ وویل عبدالله عبدالله د دوشنبه د ورځې په څرګندونو کې سربیره پر دې چې پر خپلې بریاوې ټینګار وکړ له خپلو پلویانو یې وغوښتل چې تاوتریخوالی دې نه کوي. جین ساکی وویل
زموږ په نظر د تفتیش بهیر لا هم د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې روان دی. زه فکر کوم دا تایید شوی دی چې د دې پروسې یوه برخه بشپړه شوې ده، خو لا هم ځینې نور کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. ډاکټر عبدالله په تکرار ویلي دي چې د اساسي قانون پیروي به کوي، نو موږ له کاندیدانو سره کار ته دوام ورکوو او ګورو چې څنګه موږ مخکې تللی شو او دا مسله هوارولی شو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وروسته لاغې دا څرګندونې کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل سیاسي بهیر په ټپه درېدلی او دوی به هیڅکله داسې یو حکومت ونه مني چې د ده په وینا د درغلیو په نتیجه کې رامنځته شي. نوموړي همدارنګه خپل انتخاباتي ټیم ګټونکی اعلان کړ.
ما برنده انتخابات به اساس رای واقعي و
عبدالله عبدالله وایي موږ د افغانستان د خلکو د پاکو او ریښتونو رایو په بنسټ د انتخاباتو ګټونکي یو او
انتخابات بودیم و هستیم.
خو ښاغلی عبدالله په عین حال کې پر خپلو ملاتړو ټینګار وکړ چې دوی به د تاوتریخوالي خواته ولاړ نه شي او د مدني اعتراضونو له لارې به خپل حق وغواړي.
د هیڅ مرحله ما طرفدار خشونت نبودیم هیچ وقت.
عبدالله عبدالله وایي موږ په هیڅ پړاو کې د تاوتریخوالي پلوي نه وو. موږ هیڅکله د تاوتریخوالي سپارښتنه نه ده کړې، نه تاوتریخوالي تجویزوو او نه یې تاییدوو. موږ خپل حق د مدني اعتراضونو له لارې غوښتی دی. عبدالله عبدالله په خپلو څرګندونو کې پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د شهید د اونۍ په مناسبت دی د راتلونکو ورځو غونډې په هیڅ بڼه له سیاسي مسلو سره نه ګډوي او شهیدانو ته دې درناوی وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د اصلاحاتو او همپالنې د ډلې د مشر عبدالله عبدالله له پرونیو څرګندونو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له کاندیدانو غوښتي چې د انتخاباتو نتایجو ته درناوی وکړي. ښاغلی عبدالله پرون وویل چې له مقابل لوري سره سیاسي خبرې اترې په ټپه درېدلې او دوی به د رایو د تفتیش نتایج ونه مني. نوموړي همداراز د سوله ییزو مدني اعتراضونو د دوام خبرداری ورکړ. اجمل اند د عبدالله عبدالله د پرونیو څرګندونو او په افغانستان کې د انتخاباتو د راتلونکي په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهند ودیر ساپی نظر پوښتلی. د دې مرکې په سر کې خاغلی ساپی د پښتنې ته ځواب وایي چې د عبدالله عبدالله په څرګندونو کې کومه خبره دته نوې ښکاره شوه.
زه فکر کوم چې د دې خبرې نوې نه وي. دا خبرې د مودې رئیس د دوهم پړاو د انتخاباتو نه وروسته چې په دې حسابونو د رای کې دوی اظهار کړی و د بهرنیانو او ملګرو ملتو د دغو پښه هم رامنځته شوه. دا د همغه رئیس همدا عین تون خبری دی، حتی لسه نرمتر از نظر خواهده
د مقابل لوري سره د حکومت جوړولو څه اسباب شته؟ آیا د دوی په نارضایتۍ کې به مقابل لوري وکولی شي او آیا به بریالی به اعلان شي او هغوی به د حکومت په جوړولو وتوانېږي؟
فعلي حکومت ښاغلی کرزی په هر صورت که څوک یې مني که نه مني، څه چې دوی هغه رایې حساب کړي په شفافیت سره د نړیوالو ناظرینو او اشخاصو په حضور کې، حتی د هغوی په لاس او دوی دا نتایج اعلان کړي او هغه څوک چلوونکی شي هغه هم اعلان کړي، نو باید زمینه او تامین د امنیت او د فضا ټول د دوی په غاړه وي چې هغه دې ته مساعد کړي چې نوی شخص خپل حکومت جوړ کړي او کار ته ادامه ورکړي. او دا چې څوک مدني حرکات انجاموي، یعنې چې مظاهرې کوي و نارضایتي ښکاره کوي و نه منی چې دا صحیح نه ده او دا څنګه چې تر اوسه غږېدلي دي هغه عادي خبره ده، هغه به جریان پیدا کوي. اما زه فکر نه کوم چې هغه لوری چې بایلونکی ګڼل کېږي هغه وکولی شي تر هغه حده پورې دې عمرو ته خپلې دمه ورکړي چې سیاسي ثبات ته په وطن کې صدمه ورسوي.
پوهان صاحب که دا راته ووایي چې اوسنیو دغه د انتخاباتي ناندرو ته په کتنې او داسې یوې ګډې وډې نتیجې او پایلې ته په کتنې د افغانستان راتلونکی څه ډول وینئ؟ د راتلونکي څلورو پنځو کلونو لپاره څه فکر کوئ؟ هر حکومت چې راځي څومره به بریالی؟
دغه ټولې خبرې او دغه اوضاع چې دومره پریشان او خرابه په دې اوج سره ښودل کېږي تبلیغاتي جنبه لري، هم د حکومت د خوانه هم د مقابل لوري چې ممکن کولونکی اوسي او هم د نړیوالې ټولنې د خوانه د داسې د یو مراعات د عینکو نه دې ته کتل شوي دي او دې سره د نرم برخورد شوی دی. د افغانستان خلک اکثریت وګړي یې په هېڅ صورت سره به پرې نه دي چې څوک دا نظام او وړونکه او دوی د خوښې چې رایې ورته ورکړي اوسي او هغه شفافیت هم پیدا کړي او اعلان شي د هغو په ضد باندې یا اشرف غنی او یا ډاکټر عبدالله څه کولی وشي او هغوی به فکر کوم اوړونکي تر شا ودرېږي او کله چې که خلک سپورټ ولري د هغه چا ته چې رایې ورکړي او هغه اعلان شي بیا نو هغه قوت هېڅوک نه ماتولی شي او شاید په دې آینده پنځو کلو کې که عملي ګامونه وکولی شي او ښه ټیم نه هر یو چې وړونکی شي واخلي خلک دونه راضي وساتي چې هېڅوک هغه نظام لړزولې
ونشي او ماتولې ونشي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر سپای و چې له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د مشر عبدالله عبدالله د پرونۍ وینا په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. خغلی عبدالله پرون وویل چې له سیال ټیم سره خبرې اترې په ټپه درېدلې او دوی به د رایو د تفتیش نتایج ونه مني.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو ژوندۍ خبرونه هم هلته واورئ او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه په تفصیل سره هلته وګورئ. یو شمیر جهادي شخصیتونه وایي په روشن فکرانو کې د یو واحد نظر نشټوالی د دې باعث شوی چې په هیواد کې ستونزې رامنځته شي. دا خبرې پرون په کابل کې د شهید د ورځې د منځلو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وشوې. د جهادي مشرانو ټینګار وکړ چې روشن فکران دې په خپلو فعالیتونو کې د سالمې ټولنې جوړولو او ملي وحدت رامنځته کولو ته پاملرنه وکړي. خان محمد سین د غونډې ته ورغلی و او په دې اړه دا راپور راکوي.
د احمد شاه مسعود د بنسټ رئیس احمد ولی مسعود د دوشنبه په ورځ په کابل کې د شهید دوانې د نمانځلو په غونډه کې وویل چې د افغانستان روښان فکران او سیاستوال باید ملي ارزښتونه په پام کې ونیسي او په جدي توګه ملي اووالي ته کار وکړي. احمد ولی مسعود د انتخاباتو په پروسه کې روانو ستونزو ته هم اشاره وکړه او ویل د هېواد سیاستوالو ترمنځ هم د نظر د یووالي نشتون د دې لامل شوی چې د انتخاباتو پروسه ستونزمنه شي.
عدم دیدگاه روشن بین بسیاری از روشن فکرای ما بود.
زموږ ډیر روشن فکران واحد سیاسي نظر نه لري. موږ په دې انتخاباتو کې په دقیقه توګه وینو چې روښانه نظر نشته. موږ جوړښتونو او قانون په سن ختیو. خدا چې دا جوړښتونه موږ یو چوکاټ ته رسوي او څه غواړو په دې حق لا واضح نظر وړاندې شوی نه دی. تاسو په هان چې نشئ کولای یو واحد نظر ولرئ نو له دې ملت نه څه هیله لرئ.
خاغلی مسعود زیاته کړه اوس مهال دې ته اړتیا ده چې د هیواد روښان فکران د هیواد سوکالۍ لپاره په ګډه عمل وکړي. په عین وخت کې ځینې کارپوهان له موجوده ستونزو څخه د هیواد د ژغورلو په خاطر د سیاستوالو او روښان فکرانو ترمنځ د باور په لرلو ټینګار کوي. د سیاسي چارو پوه استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته وویل چې افغان سیاستوال او روښان فکران باید د ملي ګټو لپاره قومي، ژبني او سیمهییزو اختلافاتو ته اهمیت ورنکړي. دا چې په وروستیو څو لسیزو کې سیاستوالو او روښان فکرانو په هیواد کې ملي یووالي او ثبات ته توجه نه ده کړې او یا نه دي توانېدلي، ښاغلي صافي په اړه وویل:
سیاست نه میفهمند، جامعه افغانی را درست نه مطالعه نکردند. اینا
ته سیاست نه پوهیږي. افغانی ټولنه یې سمه نه ده مطالعه کړې. دوی د قومي، ژبنیو او سیمه ییزو موضوعګانو تر تاثیر لاندې دي. په یو واحد ملت فکر نه کوي. بله ستونزه یې دا ده چې قدرت پسې مړي دي. له همدې امله په یو واحد فکر نه دي راغلي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جمهوري ریاست کاندیدان په خپلو ګڼو ناستو کې ونه توانېدل چې په هیواد کې د ملي وحدت د حکومت په جوړولو موافقې ته ورسیږي. د انتخاباتو د پروسې اوږدېدل په هیواد کې د ناامنیو، بیکارۍ او د خلکو د اندېښنو سبب شوي دي.
قدر من اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. اوس هم نور موضوعات. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو امنیت او بخې قومندانان وایي چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په مختلفو شمالي ولایتونو کې تروریستي مرکزونه جوړ کړي. د 209 شاهین قول اردو مشر قومندان جنرال زلمی ویسا ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوال مخالفینو په وړاندې د جګړې توان لري، خو لای هم اړتیا ده چې پر مختللو او مجهزو وسلو سنبال شي. د دې موضوع په اړه مجیب رحمان حبیبزی له مزار شریفه دا راپور برابر کړی.
په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا سپک او درنو وسلو ته د نه لاسرسي په اړه اندېښمن دي. په دې زون کې د 209 شاهین قول اردو مشر ارکان حرب جنرال زلمی ویسا له دې سره چې وایي نسبت په خواته اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه او په ځانګړې توګه د ملي اردو سرتیري پیاوړي شوي دي، خو نوموړی زیاتوي چې له هم افغان امنیتي ځواکونه په پرمختللو وسلو نه دي مجهز او له دښمن سره د جګړې لپاره پرمختللو تجهیزاتو ته اړتیا لري. جنرال ویسا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه او په ځانګړي دول د ملي اردو سرتیری د کمیت له پلوه بشپړ شوی، خو لا هم هغوی په سپک او درنو وسلو نه دي مجهز شوی. دی وایي د کمیت له پلوه یو سل 15 سره سرتیری چې باید په اردو کې موجود وای هغه شمیر تکمیل شوی دی. زموږ پوځیان د دې وړتیا لري چې مخالفینو سره جګړه وکړي او پیاوړي شوي دي، خو لا هم اړتیا ده چې په درنو وسلو تجهیز شي. د افغانستان شمال زون چې په خوانه نسبت د هیواد نورو سیمو ته پکې امنیت ښه و، اوس حال د دې زون په کندوز، فاریاب او بلخ ولایتونو کې ناامنی زور اخیستی او د دولت د مخالف وسلوالو فعالیت په مراتب زیات شوی دی. په عین وخت کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي هم مني چې د شمال په وروستیو ناامنیو کې د دولت مخالف وسلوالو له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې د عرب، چچینی، ازبک او پاکستاني جنګیالیو څخه کار اخیستی دی. جنرال ویساوی مخالفین له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې د پاکستان جنګیالیو، عرب، ازبک او چچنی وسلوالو څخه کار اخلي. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې مخالف وسلوال د دې په هڅه کې دي ترڅو په شمالي ولایتونو کې د خپلو تروریستي فعالیتونو لپاره مرکزونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم د بلخ، کندوز او فاریاب ولایتونو اوسیدونکو هم په خپلو سیمو کې د مخالف وسلوالو د فعالیت له زیاتوالي څخه اندېښنه ښودلې وه. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
د هلمند امنیه قمندان وایي موسی کلا ولسوالۍ ته یې تازه دمې سرتیري استولی دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په موسی کلا کې امنیتي حالت خراب شوی. د هلمند امنیه قمندان وایي د دوی ارزیابۍ ښیي چې په هلمند کې امنیتي حالت نسبت تیرو میاشتو ته چې د وسلوالو مخالفینو لخوا ډله ییز بریدونه کېدل سم شوی دی. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال جمعه ګل همت وایي موسی کلا ولسوالۍ ته د امنیت ټینګښ لپاره تازه د سرتیر استولې. کمانډان په خبر ناست کې ول دغه تازه د سرتیر بنه یوازې په موسی کلا کې د موجودو سرتیرو سره په امنیت ساتنه کې مرسته وکړي، بلکې په غشمو کې به عملیات هم وکړي چې د وسلوالو تر تهدید لاندې دي.
وظیفې بهبود پیدا کړې دي. امنیتي وزه ډېره سمسوي ده. تاسو د رحمانم دي د چیر دوه ورځ را په دې خوا مشتاده ده مزواکونه تقریبا پرون نن بیا او چیر اورس اسودی دی د امنیت ځواکونه د مساقله د پامنیت کې د دوی وند ډیر مهمه ارزول سره.
ویل کېږي د څو ورځو راهیسې ځینې وسلوال د مساکله د بازار له سیمې پر دولتي تاسیساتو ډزې کوي. امنیه قمندان زیاته کړه د هلمند په سنګین مساکله ولسوالیو د مرجع او ناوې په یو شمېر سیمو کې لا هم ناامني او جنګونه موجود دي چې امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي بوخت دي. هغه وویل یوه اونۍ وړاندې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو سره په جنګ کې د وژل شوو وسلوالو سره کره اسناد نیول شوي دي چې د القاعدې حقاني شبکې او همسایه هیوادونو د استخباراتو سره کار کوي.
تیره ورځ د بلشکو ولسوالۍ کې دښمن ته سخت ضربه ورکړه. د دښمن مړي د جنګ په جګړې په ډګر کې په څو څو ځلې موږ په مختلفو ولسوالۍ کې مثلا په ګرمسیر کې په ډېر تعداد افراد د دښمن خارجي او بهرني تروریستان د دوی سره بالفعل خارجي هستن، پاکستاني هستن، د پاکستان د مدرسو د افغاني د شبکې د جنوبي وزیرستان د نورو هغه تروریستو مرکزونو مستند اسناد تاسو ولیدل تاسو بهتر قرار درلودئ.
د زیاته کړه په سنګین کې خال بریدونه کېږي خو عمر نه دي چې د جګړې د پیل په ورځو کې وه. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال جمعګل همت د خلکو څخه د امنیت په ټینګښ کې د مرستې غوښتنه وکړه. چارواکي په داسې حال کې د امنیتي حالت ته شوالي خبرې کوي چې د شمالي ولسوالۍ اوسېدونکي لا هم د ناامنۍ له امله خپل کورونه پرېږدي او په سیمه کې د یوه ترنګلي ناامنه حالت د موجودیت خبر ورکوي. محمد الاستای د ازادي رادیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو دا شیبه زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. که څه هم د افغان ښځو په ژوند کې له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې د پام وړ پرمختګ راغلی او د هغو د حقونو د خوندي کولو لپاره یو لړ قوانین جوړ شوي دي، مګر دا ښځې اوس هم د تعلیم له ټیټې کچې، جنسي تشدد، د زیږون پر مهال مړینې، کورني تشدد، جبري ودونو او نورو ناخوالو سره مخامخ دي. خو د ښځو یوه کوچنۍ ډله هم شته چې په دې هیواد کې خپله پخه اراده پر مخ بیایي او د بایسکل ځغلولو په سپورت کې د نړۍ پر کچه د افغانستان د نوم لوړول غواړي. ملالی بشیر د افغانستان له ښځینه بایسکل ځغلونکو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړي.
په هغه ټولنه کې چې ښځې حتی موټر نسی چلولای، مرجان صدیقی د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم اتله ده. مرجان وایي چې یو خوا که د ټولنې د دودونو او په ایران کې د هجرت لوجې دې نسوای کولای چې د بایسکل ځغلونې سپورت پر مخ یوسي، بل خوا یې خپل پلار هم مخنیوي کاوه. کله چې دا کابل ته راغله، د خپل رسمي کار تر څنګ د بایسکل ځغلونې د فدراسیون له لارې بایسکل چلول زده کړل. مرجان وایي چې د دې لپاره د بایسکل ځغلولو سپورت خپلول دومره اسانه کار نه و.
سه سال پیش که ما از چارکار سوار بایسکل شدم آمدم.
د تیر کال خبره ده، ما له چاریکاره تر کابله خپل بایسکل چلاوه. یو سړی چې پر موټر سایکل باندې سپور و، زه قصدن په موټر سایکل ووهلم او ټپ یې کړم. له ډېرې درملنې وروسته اوس هم ښه نه یم. له هغه وروسته د ملا تکلیف راته پیدا سو. تر ټولو لویه ستونزه زموږ خپل خلک دي.
د افغانستان د ښځو د بایسکل ځغلونې ملي ټیم اوس مهال لس غړي لري او د اولمپیک د کمیټې لخوا یې ملاتړ کیږي. د همدې ټیم یوه بله غړی صدف نظری ده.
خب مردم ما فرق داره دیگه،
په خلکو کې توپیر شته. ځینې د پخوانی فکر لرونکي دي او ځینې مونږ ستایي، او داسې خلک هم شته چې راته کنځل کوي او مونږ سپکوي. لکه یوه ورځ او د ټیم یوه بله غړی مریم د شمالي خوا ته تللی و. یو سړی چې موټر سایکل یې چلو زما خوا ته لاس راواچو. زه ځینې خطا شوم، خو مریم یې غوزاره کړه. زه په صورت را روان وم او همداسې له بایسکل سره په مریم سربېره تېره شوم.
د دې ټیم جوړونکی عبدالصادق صادقي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په کابل کې د بایسکل ځغلونې استاد دی، وایي 15 کاله مخکې چې د دغه ټیم جوړ کړی و، کورنیو د خپلو نجونو مخانه نیوله چې د بایسکل ځغلولو تمرین وکړي. خو کله چې مجاهدینو په کابل کې قدرت ونیوي، د ټیم فعالیت د 15 کلونو لپاره ودراوه.
زمانی که گروه های تسلیمی مجاهدین
کله چې تسلیمي ډلې او مجاهدین کابل ته ننوتل په دې وخت کې زمونږ نجونو تمرین کاوه. کله چې هغو ولیدل چې نجونې تمرین کوي دوی ډېرې وځورولې او همدا علت و چې زه یې اړ کړم چې د ټیم فعالیت د 5 کلونو لپاره ودروم. د جګړو پر مهال ټیم فعالیت نه درلود، شرایط نه و، د خلکو ذهنیتونه روښانه نه و، خلک له غرونو راښکته شوي وو، نه پوهېدل چې ښار څه دی، ژوند څه دی او ورزش څه دی،
پر دې سربېره چې د دې نجونو په آرام چاپېریال کې د سپورت کولو حق د خلکو لخوا تر پښو لاندې کېږي او حتی ژوند یې له خطر سره مخامخ دی، دوی ژمنې دي چې د هیواد نوم او بیرغ به د نړۍ په کچه پورته کوي.
موږ کولای سو د خپل هیواد بیرغ د 30 نورو آسیایي هیوادونو په بیرغونو کې اوچت کړو. موږ چې قزاقستان ته د مسابقو لپاره تللي وو، دوه انجونو زموږ بیرغ په 30 بیرغونو کې پر لومړي لیکه ودراوه. دا زموږ لپاره تر ټولو لوی ویاړ دی، خو ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي.
که د ټولنې لخوا افغانو ښځو ته د برابرۍ پر بنسټ د دوی